السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. میر احمد صاحب په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د شپږو فعالو میرمنو او د هغوی د کورنیو د غړو د لادرکه کېدو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ښځې باید ژر تر ژره آزاد شي. راپور نه وایي چې تمنا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د هغو شپږو میرمنو له ډلې دي چې مظاهرو کې د ګډون له کبله طالبانو توقیف کړي، خو طالبان بیا وایي دوی دا ښځې نه دي زندانې کړي. د طالبانو حکومت له خپلو وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریح پارکونو او تفریح ځایونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې د اسلامي امارت نظامیان دا اجازه نه لري چې له وسلې، پوځي یونیفورم او نظامی نقلیه وسایطو سره تفریحي پارکونو ته ورشي. بلورته د طالبانو سرپرست حکومت غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون جوړ کړي. دا خبره هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې په دې ګامي هدف له ناوړه ګټه اخیستنې څخه مخنیوی دی. نوموړي ویلي د طالبانو حکومت د سالمو نیوکو ملاتړ کوي، خو په خبره یې رسنۍ باید د اوازو له خپرولو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویل رسنۍ باید افغانستان کې له ویرې پرته فعالیت وکړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یو ورځ وروسته پلان شوې دي. د درملو جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤلو چارواکو غوښتي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. او روسي خبر همدا چې ډنمارک د اروپای ټولنې لمړنۍ غړې هیواد شو چې د کووېډ 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو زیاتېدو سره سره د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف ټول لګیدلې محدودیتونه لغوه کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربېره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدل شي. طالبانو اعلان وکړ چې د شپږو تودو ولایتونو په هنتونونه نن پرانستل شول.
تدریسي بهیر پیښ شوی دی. کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دغه شپږ ولایتونو کې شول.
زینو دغه ولایتونو کې نجونی هم په هنتونونو ته تللې دي. د اروپا پارلمان غونډه کې ټینګار شوی چې په هنتونونو او خوانزي باید نجونو او هلکانو دواړو ته پرانستل شي، او دا به هم ووري چې د ایران د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ګړندی شوی.
زنیو لزیات لوګیزوف کو چا به بهر نه پرې خودل شو ووزی. خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول.
دویمه نیمایي ځوان فکر اونیز خبرونه ته ځانګړې شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د سر موضوع دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر بنسټ نن چهارشنبه د افغانستان د تودو ولایتونو په هنتونونه تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته پرانستل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي رادیو ته وویل چې نن په هنتونونه شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې پرانستل شوي دي، خو هغه ونه ویل چې آیا نجونو ته هم اجازه ورکول شوي او کنه. خو له ځینو ولایتونو نه راپورونه رارسېدلي چې په کم شمېر کې نجونې لیدل شوي چې په هنتونونو ته تللې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو دولتي په هنتونونه د محصلانو پر مخ پرانستل شوي دي او د زده کړو بهیر پکې پیل شوی دی. ضیاءر رحمان د ننګرهار په هنتون د زراعت په هنزي محصل دی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو له دې پریکړې خوښ دی.
چارواکو هیله کوي چې د پانتونونو د درسونو د ځنډ مخه ونیسي. د وطن بچان او محصلین او شاګردان به سرنوشتوب سره مخ نشي.
خود هلمند پوهنتون د ادبیات او پوهنځي محصل امان الله مقدس بیا له طالبانو غواړي چې انجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي.
لوی اړتیا ده چې انجونو ته هم د زده کړو زمينه برابر کړي سي او هغه ته د هغه د زده کړو حق ورکول سي تر څو هغه هم وکول سي پوهنتون تر سي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د لوړو زده کړو وزارت بیان مولوي احمد تقین سهار ازادي رادیو ته وویل
تدریسي بهیر پیښ شوی دی. کندهار، هلمند، نیمروز، فرا، نګرهار، لغمان دا ښکلی راتلونکي شونه سوي دي.
اخو بیا د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې په یو شمیر ولایتونو کې ډېر کم انجونې لیدل شوی چې په هانتونونو تزي. خو په کندهار کې یو سیمایز خبریال چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې کله چې د هانتونونو د بیا پرانیستلو په تړاو خبری پوښښ لپاره کندهار په هانتون ته ورغلی وو، نو نږدې اته انجونې لیدلې وې چې چادرې سره په هانتون ته راغلې وې، خو د خبریال په خبره د زده کړو اجازه ورته نه ده ورکړل شوې.
نن چې پوهنتون ته کومې نجونې په کم شمېر راغلي وي، نو هغو ته د سیم ته ورتګ اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ته ویلي وه چې بس تاسو ته استادان چې کله فارغه سي تاسو ته به درس درکوي، او همدارنګه هغه ښوونکي چې مخکې د لیدنې درلودې هغه ته هم د سیمپو ته د ورتګ اجازه نه کړول.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، ملګري ملتونه د دې اعلان هرکلی کوي چې پوهنتونونه دې د فبروري په دویمه د ټولو ښځینه او نارینه محصلانو لپاره بیا پرانیستل شي. دا ډیره مهمه ده چې هر ځوان زده کړې ته مساوي لاسرسی ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په سرتسره ولایتونو کې به دولتي پوهنتونونه د هوت میاشتې په اومه پیل شي، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې انجونې دولتي پوهنتونونو ته د تګ اجازه لري کنه. د اګست له 15مې او افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ تړل شوی دي.
و موریدل چې په شپږو تودو ولایتونو کې نن له څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته په هانتونونه پرانستل شوی دی. په ځینو ولایتونو کې لیدل شوی چې په کم شمیر کې نجونې هم په هانتونو ته ستنې شوی. همکار مې نوریاس نوری هم له سهاره نن دا موضوع تعقیب کړی ده. مخکې یو سات ژوندۍ خبرونه هم په درلوده. ځینې ابهامات شته. زه د نقیز راپور نه د نجونو د ګډون په اړه نوری صاحب تاسو څه پورې اضافه کوي؟ دا راپور مهم واورید.
بله لودین صاحب سلامونه. لکه څنګه چې په راپور کې مهم واورېدل دی، یو خبریال په استناد باندې د ویلي دي چې نجونې نن ورغلي وي، خو نجونو ته وویل شول چې اوس استادان مصروف دي، کله چې فارغ شول بیا به تاسو درس زده کړې درکوي. په دې معنا باندې چې تر اوسه پورې دغه یو ابهام پاتې و چې آیا نجونې او هلکان به دواړه نن دولتي پوهنتونونو ته ځي او په کوم وخت. موږ تېره خبرونه کې همدا موضوع وڅېړله. د نوي میکانیزم له مخې درې شفته سوي دي. په دې معنا باندې چې هلکان به د سهار له 2 بجو نه تر 12:15 پورې درس ته دوام ورکوي، دوی رخصتېږي، او له هغه نه وروسته په 12:30 بجو نجونې محصل نجونې زده کړې پیلوي تر 3 بجو پورې، او وروسته بیا په 3:30 بجو باندې بل د شپې پوهنځي پرانستل کېږي. په دې معنا باندې چې مخکې هم که هم دغه چې مخکې مو وویل د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په دغه اعلان کې چې د روانې اونۍ په یک شنبه پورې وکړ، هم همدغه ابهام و معلوم نه و چې آیا نجونې محصل نجونې به هم زده کړې پیلوي که نه. تر اوسه پورې هم دغه ابهام مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان څرګندونې واوریده، هغه هم دا واضح نه کړ چې دغه درې شفته سوي دي یا حد اقل د ورځې 2 شفته نجونې او هلکان په کومو ساعتونو کې. خو موږ په تېره خبرونه کې چې دا موضوع وڅېړله، له مختلفو ولایتونو موږ ته محصلانو ټلیفونونه وکړل چې نن دا بهیر پیل شوی دی خو ډېر پیکه دی. په دې معنا باندې چې د ننګرهار د پوهنتون یو محصل راته وویل چې موږ په ټولګي کې 1 اویا تنه وو، اما نن لیدل کېږي چې تقریبا 10 کسه راټول شوي وو. هغه هم د دې لپاره چې موږ پوښتو چې آیا رښتیا دا تدریسي بهیر پیل شوی نه دی پیل شوی، او په ټولګي کې یو نجلۍ وه، هغه هم د بلخ ولایت
وایي نه پوهیږو چې کم شمیر کې
تدریس کم شمیر کې دي، او تر اوسه پورې دوی منتظر دي وګوري چې آیا دغه بهیر په رښتیا پیل شوی او که څنګه. ځکه موږ تاسو هغه تجربه ښودلې ده چې کله تدریسي بهیر پیلېږي په لومړۍ ورځ یا 2 ورځو کې خلک یا محصلان ډېر کم لیدل کېږي. خو تدریسي بهیر پیل شوی دی، طالب چارواکي دغه نه تاییدوي چې نجونو ته مو هم اجازه ورکړي. خو په ډیرو ولایتونو کې موږ چې راپورونه درلودل او له مسلمانانو سره وغږېدو، دوی ویل چې د نجونو په مخ باندې هم دولتي پوهنتونونه بیرته پرانستل شوي دي. البته لودین صاحب، په همدې موضوع باندې ځکه چې دا تقریبا څه باندې 5 میاشتې وو چې دولتي پوهنتونونه په ټولو ولایتونو کې په ګرمسیرو او سرسیرو کې بند وو، اوس چې دغه بهیر په ټوله کې پرانستل کېږي، په دې ارتباط ما په تېره خبرونه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری میلمه کړی و. له دمې خبروي چې د همدغه بهیر د پیلېدو په ټوله کې د نظر واورو. لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه بهیر چې اوس پیل شوی دی څه ډول ارزوي؟
فکر کوم دا یو ښه قدم دی، ځکه پوهنه او زده کړه که اساسي زده کړې دي که ثانوي دي که لوړې زده کړې دي، دا د انسانانو یو حق دی او یو دیني مکلفیت دی، او د ټولنې د پرمختګ او انکشاف هغه اساسي تیګه ده. نو دا مثبت اقدام دی، خدای دې وکړي چې هم چارواکي دې ته جدي توجه وکړي، هم محترم استادان او هم ګران محصلان په مینه او علاقه دا ولولي او دې نه اعظمي استفاده وشي.
تر هغه ځایه چې نن موږ معلومات ترلاسه کړل، دغه بهیر پیل شوی دی خو په مختلفو وختونو کې. مخکې ویل کېدل چې ښایي ټولګي سره جلا وي، خو اوس لکه چې داسې ښکاري چې وخت کم کړی دی. سهار 2 بجو هلکان ځي، هغوی رخصتېږي، بیا نجونې بیرته دغه بهیر پیلوي. فکر نه کوي چې دغه 3 ساعته یا 3.5 ساعته وخت ډېر کم نه دی؟ او دغومره وخت هم چې اوس ضایع شوی دی 5.5 میاشتې څه باندې؟
ښه، متاسفانه دغه د وخت ستونزه هم په معارف کې هم په لوړو زده کړو کې موږ او تاسو لرو. معارف کې موږ ښوونځي لرل، لکه 2 شفته ښوونځي لرل، حتی 3 لرل، او په ډېرو اسلامي موارد کې 4 شفته هم لرل. او ما چې دا مقایسه کړې وه د نورې نړۍ د درسي ساعتونو سره، په ځینې مواردو کې حتی 50% زموږ راتله، خو دا مجبوریت دی. دویم مسله دا ده چې د کلتوري حساسیتونو پام کې نیول دا په ټوله دنیا کې د انکشاف یو اصل دی. لکه که غواړي چې تغییر راولي، حتمي نه ده چې ته د نړۍ هغه معیاري ترین حالت لپاره ځان ته معیار ونیسي، سټنډرډ ونیسي. خپل ملک د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي او بشري شرایطو پام کې نیولو سره کېدای شي. نو په دې حساب سول دا دي چې یو شی که ښه لګیم خري، دا به موږ تایید کړو چې ښه کار وشو. افغانستان خلک د خوشحالي چې خیر د جنګو د الکانو سنفونه بیلي، موږ هم سره موافق یو. په مکتبونو کې هم که تاسو فکر در تر دریم سنفورې الکانو جنګي یو ځکه نه، د څلورم نو وروسته ښوونځي جلا دي. که ښوونځي جلا امکان دی، به شفتونه جلا دي. نو دا په پونتونو کې نو او دا چې وسنه اداره دا فکر کوي چې دوی لپاره د کلتوري اساساتونو پام کې نیول او د هواد د ځینې برخو خلک به په دې خوشحاليږي او دې ته به تشویقيږي چې جنکایم په انځورون ته ولېږي. فکر کوم دا ډېر غټه مسله نه ده. غټه مسله اساس د خوندۍ او پونځي شروع کولو چې دا وشو، نو موږ به دې ته خو وایو. او پات شو راتلونکي اصلاحات طبعا چې نړۍ او بشریت او سیستمونه ټول ورځ په ورځ په اصلاح او پرمختګ او خوالي طرف ته ځي او پرمختګ پکې راځي. به به سره کار کوم. افغانستان خلک به کار کوي چې د خنه خطر ته او د خطر نه خطرین طرف ته لاړ شو.
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال ابراهيم شنواري و چې له نورياس نوري سره خبرې کړې وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
اوریدونکو د بلجیم پلازمینا بروکسل نن هم د افغان خزو د ورځ یا د ورځ په نوم د غونډې قربانه ده. د غونډه پرون پیل شوې ده، په دې اړه درته مرکه لرو. خو اوس راځو یو جالب مطلب ته، او هغه دا چې یو اتیا کلن سړی پولیسو نیولی چې تقریبا له 12 کلنۍ را په دې خوا یې موټر چلولی، خو په دامدې عمر کې لایسنس یا د موټر چلولو قانوني جواز نه درلود. دا چې جزئیات څه دي له احمد شیبر نه به واورو.
په بولویل شار کې پولیسو یو موټر ته ورپام شو. پولیس ورپسې شول. موټر یې ودراوه. د موټر د چلوونکي عمر تر 80 تیر. انډیپندنت ورځپاڼه او لوبوان فرانسوي ورځپاڼه څرګندوي چې پولیسو چې له دې سړي د لایسنس پوښتنه وکړه، هغه لایسنس نه درلود. او وی ویل چې له 12 کلنۍ موټر چلوي خو تر اوسه یې لایسنس نه دی اخیستی. پولیس وایي چې دې سړي په دې اوږده موده کې نه ټکر کړی، نه یې کوم بل غیر قانوني کار چې موټر یې ودرول شي، خو موټر یې بیمه کړی هم نه دی. پولیسو ټینګار وکړ چې بل څوک چې د دې بوډا په څیر هڅه نه کوي څو په ټولنه کې خلک خوندي وي او د موټرو له ټکر مخه تر وسه وسه ونیول شي.
د افغان خزو پر وضعیت د اروپای پارلمان په غونډه کې نن په بروکسل کې خبرې کیږي. دا د ورځنۍ غونډه پرون د افغان خزو د ورځو په نوم پرانستل شو. د غونډه ته په بهر کې یو شمیر میشته افغان فعالان ورغوښتل شوی دي، او پکې د اروپای پارلمان او کمیسیون یو شمیر غړیو همداراز د ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو نړیوالو بنسټونو استازیو ګډون کړی دی. د داسې غونډو هدف څه دی؟ د سیاسي چارو کتونکو او د خزو فعال شکریا بارګزه په اړه وایي.
د پروسلز غونډه ز فکر کوم په خپل نفس او په خپل ذات کې دغه سره رقم کانفرنسونه غونډه د افغان میرمنو په حق له د څو شیانو ښکارندوی کړي. اول دا دی چې افغان میرمنې او د دوی وضعیت نه تنها یوازې افغانانو ته بلکې دنیا ته هم مهمه خبره ده. دویم زمونږ له تجربې نه، د افغان میرمنو له تجربې نه، طالبان نسبت تر دې چې د افغانستان د افغان خلکو راګواري د باندې هیوادونو نه غږ اوري.
اغلی بارکزی ستونزه د افغان میرمنو د چ په افغانستان کې دی اول شونځیو پاتې دی یا کارل لا سور کړی د اروپای ټولنې او یو شمیر نور بنسټونو غشتنی به پر طالبانو څخه هیڅ وکړي.
منګ دې ته اړ یو چې نور سره تفاهم وکړو تر هغه چې اوغوی طالبانو ته او سره خبري وکي او یو تفاهم ته ورسیږي چې دا هم خپل په خپل نفس کې دی تاسف ځای دی. موږ وینو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره طالبان په مختلفو پلمو باندې د ښځو په حقونو باندې پښه ایږدي. نه اسلامي حق ښځو ته ورکول کیږي په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان، نه افغاني دودو دستور مراعت کیږي، او نه هم هغه مطرح حقوق، مدني حقوق افغان خلکو ته ورکول کیږي. زه فکر کوم دا خپله یو ستره ننګونه ده چې طالبان تر ننه پورې هم متاسفانه د دین په نامه باندې هغه غیر دینی کارونه کوي چې بل هیڅ اسلامي ملک بلګه نشته.
د بروکسل په غونډه کې محدود شمیر افغان میرمنې ورغوښتل سوي دي. هغه فعالان چې داسې غونډو ته نه دي وربلل شوي فکر نه کوي چې هغوی په د بروکسل په غونډه کې برخوالي خپل استازي نه ګڼي.
زه فکر نه کوم چې موږ وایو چې په دې غونډه کې څوک ګډون کوي د نورو استازي توپ نه کوي. یو دا دی چې فزیکی څوک یو چیرته اوسیږي، مګر بل دا دی چې شی وایي. زه فکر کوم کوم چې افغان میرمنې وایي، کبدنه په افغانستان کې وایي، کده افغانستان باندې وایي، ټول د خپل حقونو د ترلاسه کولو پورې هلې ځلې دي چې دغه حقونه باید ترلاسه شي. او زه فکر کوم څومره چې د افغان میرمنې واحد غږ ولري عمره ګټه ډیره ده، خو متاسفانه په سیاسي دلایلو باندې دغه غږونه دوی تقسیمې کله زما په یاد دی کله ویل چې ولا خار ښځې او د کله ښځې غوښتنې بیلې دي. اولې کلینیک خار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. مکتب خار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. سړک خار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. د کلی ښځه دې ته ضرورت نه لري چې پیسې ولري، خپل کار ولري، او صرف د خاري خزي دي ته ضرورت لري. او نن خبره متاسفانه دا چې څوک چې دنه په افغانستان کې دی، افغانستان باندې دی، بیا هم یو خدکشي ورته روانه ده. چې فکر کوم دا هغه سیاسي پلانونه دي چې افغان میرمنې په څو برخو ویشي خو هیرم نشي. کله چې موږ د ښځو حقونه وایو، دا د یو فرد یو کس حق نه دی، دا د افغانستان د میرمنو حق دی چې موږ خپل غږ جګ کړی ورته.
افغان سیاستوال او د ولسی جرګې په خوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو د وینوې چیرنې لمخې له انسان پرته داسې څاروي هم شته چې د جبو ترمنځ توپیر کولای شي. دا چې څنګه له احمد شیبره به وورو.
د لومړي ځل لپاره داسې چیرنه شوې ده چې سپی کولای شي چې دوه سربیلې ژبې تشخیص کړي. انډیپندنت ریسپانډنټ لیکي چې په دې برخه کې په هنګري کې چیرنه شوې ده. په دې بریتانیایي ورسپانه کې لیکوال ټام بچلر د وینوې چیرنې په استناد لیکي چې په هنګري کې چیرونکو معلومه کړې ده چې د سپیو مغزه د بیلابیلو ژبو د اوریدو پر مهال مختلف عکس العمل څرګندوي. داسې که ژبه ورته آشنا وي یو ډول چلند کوي، که ناآشنا ژبه وي بل ډول چلند کوي. تر دې څیړنې مخکې په یوه څیړنه کې څرګنده شوې وه چې سپی هڅه کوي له خپل څښتن سره په خبره وپوهي شي، او د دې سربیره چې صاحب شاید دا درک نه کړي سپی دا ډول هڅو ته دوام ورکوي. د دې څیړنې له مخې کله چې سپی ته څوک ګوري هغه ډېر کله سر خوځوي، او که چیرته څښتن پام ورته نه کوي دی پروا نه کوي. دی له عادت سره سم د کتو په وخت د سر خوځولو ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، تازه خبر دار رسیدلی چې طالبانو هغه دوه خبریالان چې د آریانا نیوز و په کابل کې نیولي وو هغوی بیرته خلاص کړي دي. موږ هڅه کوو چې دغه خبر جزئیات درکو. پرون د آریانا نیوز تلویزیون مسؤلینو وویل چې طالبانو د دوی دوه تنه خبریالان توقیف کړي دي. دا چې توقیف شوي خبریالان اوس آزاد شوي دي او په اړه څه ویل شوي، احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي. شیبر سپلانډو کې کوریدونکو ته دا جزئیات ورکړي.
مننه لودین صاحب. طالبان او داریانا تلویزیون و خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلم حجاب د دوشنبه پرزنیولی و اوس راپورونه خبره شوې دي چې دا دواړه خوشی کړی دي او تر اوسه پورې علت هم نه دی ویل شوی چې دوی ولینول شوی او اولی خوشی شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې د طالبانو له لوري په کابل کې د خبریالانو د نیولو په خاطر خبرګون ښکاره کړی وو او له هغوی څخه یې غوښتي وو چې دا خبریان ژر تر ژره خوشی کړي. او همدارس په کابل کې ملګرو ملتونو یوناما دفتر دا خبره کړې ولې چې دا خبریالان باید ژر تر ژره له توقيف آزاد شي ځکه چې دا د بیان له آزادۍ سره مخالفت ته
یو ډېر مننه. اوریدونکو د خبرونی پاتې برخه کې له فیروزه عزیزی سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. په دې خبرونه کې موزه فیروزه عزیزی ملتیا کوم. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورځنی جول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هممهاله هغه کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستن کړل سوي د ایرانی پولیسو له ناسم چلند نه شکایت کوي. که څه هم له ایران د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواد ایستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالبشیر چې تازه له ایران نه افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړې شپږ کال وړاندې د پلار له سوري محروم شو. ډېر لس کلن عبدالبشیر د 12 کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وای 15 میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تر ته ورغی، خو د کار پر مهال ایرانی پولیس ونیو او بیرته افغانستان ته راستون کړ. د نوموړې په خبره د هغه مهال ونیول شو چې لخپل تر سره په ودانیس شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ایرانی پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
زنیو لزیات لوګي زوف کو چا به بهر نه پرې خودل شو وزي خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مرشو، حالت یې ډیر خراب و، هله ټکول به هم کول.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه آی وی ایم، ډبلیو ایف پی، کپ مؤسسه او دغسې نور مؤسسات دي. د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایی موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې، او ځینې د صحت په برخه کې، او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې و مور چې په دې ورستۍ کې دوه زامن د ایرانی پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوې دي، د ایرانی پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. راځي چې نه غواړي د زوی نومې د امنیتي مسایلو له امله راپور کې واخیستل شي وای. له تیر دوه اونۍ راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینی، ویلې پولیسو وهلایم او کیناستلی نشم. زما اندېښنه دا ده چې ولې وهلی، مو خو بی غرض خلک یو، لوی خو کار نشته، لبل خو مو دوی نه پریږدي او هغه خو مو طالبان نه پریږدي.
د چار یو شمیر پوهان بیا له افغانانو سره د ایرانی حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار وسیله بولی. د دوی په خبره په دې ورستوي کې د ایران د عبود حقابي مسله کېدی شي د دې چار یو لامل وي. د چاروپو طارق فرهادی:
ما مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایران درک میکنیم و مشکلات
مخت ایران دو اوستون ز درکو خلافان کډوالو سره زور زیاته بشری حقوقی مساله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نه پات کیږي او لدی هواد نور ملکونو ته ځي. په هر حال د ایران او افغانستان دو بو مساله باید خبرو لاله او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
لدی وړاندې ځینې ایرانی چارواکو د کمال خان بند اوبود خوشکولو پاړه هم ویلی وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمیر ایرانیان د پولې هاغړه ته د اوبود نه خوشکېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیز ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکاری او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل سوي نوریاس نوري ورته کتنا کړي
ایورو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرښې په اړه ویل کنه خبره کړي چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو غونډو هیوادونو پر اړیکو سوري غړولې دی د ډیورند موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه موافقه لمخې د افغانستان له سباندې 3000 کیلومتر مربع خاوره ترې وټاکلي وخت د برېټانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنل چې افغانستان ته به هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې افغانستان دفاع کوي. د لیکنې په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی. یوه افغانستان هم په 1994 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول له دغه موافقې ووت. یورو ایشیا وی وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرښې رسمي پوله نه ده یاده کړې بلکې هغه یې جلا شوې کرښې بللې ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوې دي. د ډیورند کرښې چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلې و جنجالي موضوع په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدله شوې ده. د خبرونه په لیکنه د ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یو کړکیچ کې ښکیل شي. د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د غزولو پر سر د ورستو راپورته شو نو اندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل چې د ډیورند کرخه پر سر لانجه تر اوسه نه ده هوار شوی او د کرخه دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړی چې طالبان د دې شی مخالف دي. له بریتانیا خبرېدونکې ایوننګ سټانډرډ ورسپانې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د بریتانیا مرستندوی ټولنو د دې هیواد له حکومت غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي ځکه د دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوې دي. د ورسپانې په لیکنه تر اوسه بریتانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډ د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندوی ټولنو لخوا په دې هیواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ سټانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي.
وسام ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلیدو په حق له اعلامیه خبره شوه. د ټولو زده کړو اعلان لپاره د خوشاله زیری وو. ولی په یاد اعلامیه کې د انجونو د تدریسي بهیر په حق له واضح ډول څه نه دی ویل شوی. د اوناس زده کړو اعلان لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوم چې د اوناس زده کړو اعلان د اندېښنې د لری کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
السلام علیکم او احترامات مې قبول کړئ. الله پاک جل جلاله دې وکړي چې د ازادي رادیو ټول همکاران ورشي او د شلمې کلیزې مبارکي د ازادي رادیو همکاران او خبرېدونکو ته وایم. ډېر زیات شایسته خبرونه ازادي رادیو کوي. موږ په غوړ سره خبرونه اورو او خن ترې اخلو د خبرونه نه د 2014 کال راهیسې زه د ازادي رادیو د خبرونو مینوال یم او همیشه یې خبرونه تعقیبوم. په درنښت تاسو اوریدونکي عبدالنافع اپوار.
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته همدا شان اوریدونکو زهیر محمد کوچای ملنګر هر پیغام پرې غدم. نو زه خو تقریبا 14 کال کې ازادي راډیو اورم او ډیر زیاته اورم او بس نو دغه خواني او څو خوندور پروګرامونه وو چې اوس نه سلغه د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم داشان یو کله زرغونو درامه وه دغه یو څو نورې خوندورې او جالب خبرونې کله هم را مخته کی نو دا به یو مثبت ګام یو موږ به نله هم ساتر سره تیری هم داشان دا به ښه یقین ډیر سي نو خدای پاک دې وکړي سلا هم د بې پرېتوب او نړیوال کوم قوانین د بې پرې رسنۍ په لپاره یې خل سوي دي هغه باندې عمل وسي او لاخي خبرونې وړاندې کی نو دلته څنګه هر کی موږ اورو او هر وخت یې اورو
د مال خو د وصل لپاره هم دومره و په نور خبرونو کې د مال همکارانو سره مل اوسئ.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسید او سم په مکړی لاندو خبرونه ده. طالبانو کابل کې د اریانا نیوز دوه نیول شوی خبريالان آزاد کړل. دغه خبريالان وړ مورز نیول شوی وو. د طالبانو حکومت له خپل وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریحي پارکونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو سرپرست حکومت دغه راز غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون جوړ کړي. په پام کې ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کرکېچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. او د درملو د جوړولو کمپنۍ فایزر د امریکا د صحی قوانینو له مسولو چارواکو غوښتي چې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته هم د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین برابر کړي. د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو، ورپسې هم ځوان فکر ماهره وي.
د 19 کلنو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې د تیر شپې نیمه پایلو په انګلند ته وبایلله او له دې سره د 19 کلنو په نړیوال جام کې سفر پای ته ورسید. په تیر لوبه کې انګلند ټاس یا پچ وګټله او خپلې د توپوهنې پریکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته د 232 منډو هدف کېښود. که څه هم افغان لوبډلې ښه پیل وکړ او تر څلور نوي منډو یې یوازې یو لوبغاړی اوټو، خو له څلور نوي منډو وروسته یې لوبغاړي یو په بل پسې وسوځېدل. د لوبې په وروستیو کې بیا هم د افغان لوبډلې د ګټلو ستیر شو، خو انګلنډي لوبغاړو خطو پچونه وکړه او د افغانستان د 19 کلن لوبډلې په پای کې د نو لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې او لوبه یې 15 منډو انګلند ته وبایلله. د کرکټ ماهرینو او مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان ځوانانو د لوبې ستاینه وکړه او ویې ویل چې دې ځوانانو ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر استعدادونه شته چې که فرصتونه ورته برابر شي د دوی په څیر به وځلیږي. د پکتیا په ولایتي محبس کې د یو ورزشي کلب پرانیسته وشوه. د یاد کلب د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا د بدني روزنې ورزش رئیس نور رحمان تسکین وویل هڅه به وکړي چې ورزشي فعالیتونه هر اړخیز، متوازن او په مختلفو ځایونو کې دوام ولري. د پکتیا د زندان مسولینو په محبس کې د یاد کلب په پرانیستلو خوښي څرګنده کړه. د پکتیا د محبس کلب ته بدني روزنې ورزش ریاست په هڅو جوړ شوی چې شاوخوا د 30 کسانو د ورزش ځای او ظرفیت به ولري. او جنوبي کوریا د قطر د 2022 کال فوټبال نړیوال جام ته لار وکړه. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیره شپه د 2022 کال نړیوال جام د ای گروپ غوراوی سیالیو کې جنوبی کوریا د سوریه فوټبال لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه او نړیوال جام ته لار ومونده. تر دې مخکې په ای گروپ کې ایران مخکښ لوبډله وه او جنوبی کوریا هم د تیر شپې له بریا سره شل امتیازي شوه او د 2022 کال فوټبال نړیوال جام کې ګډون نصیب شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. ازادي رادیو د خپل رسنیز فعالیت شل کال پوره کړل. دا سفر لډیرو سختیو ډکو پته رو شلو کلونو کې موږ ډیر همکاران د لاس ورکړل او ډیرو همکارانو مو د خپل ځواني تور وختان هم د تسپین کړل چې موږ د دوی د ټولو د قربانیو قدردانی کوو. ازادي رادیو په خپل شل کلن رسنیز مزل کې ځوانانو ته ډیر پام کړی او د تاندې څنګه او ځوان فکر خبرونو ترڅنګ ځوانانو ته ډیر نور معلوماتي او خوانیز خبرونه جوړې کړې دي او د ځوانانو نو ور ورځنۍ ستونزو ته په خپل راپورونو کې ځای ورکړی. د ازادي رادیو د 12 فعالیت په مناسبت د دیونې په ځوان فکر خبرونه کې د ځوانانو په ژوند کې د رسنۍ پر رول او اهمیت خبرې کوو. دا به ووري چې دغه 13 کلونو کې کومې خبرونه جوړې شوې، په کوم موضوعاتو بحث پکې وشو، او څومره د ځوانانو په ژوند تاثیر کړی. د خپل هغو همکارانو لړل چې مخکې دغه خبرونه جوړې کړې دي، د هغو ترڅنګ به زموږ ځینې هغه اوریدونکي هم را سره وي چې دغه خبرونه اوریدلې دي او خپل تاثر د دغه خبرونو په اړه به د خبرونه په لړ کې را سره شریک کړي. د ازادي رادیو دوه خبرونه چې اوس هم شته دي، تاندې څنګ او ځوان فکر، دا خبرونه دي چې زموږ همکارانو را پیل کړي وي او تر اوسه دوام کوي. یو خبرونه چې اوس وړاندې کیږي ځوان فکر ده، تورمان صاحب زموږ هغه همکارو چې په لومړي ځل دغه خبرونه را پیل کړه، ښاغلی اجمل تورمان.